ګرانو دنکو السلام علیکم. نن چهار شنبه ده چې د خبرګوري ډیر شمه او د جون میاشتې 19 کېږي. د فرانسې خبری آژانس یا ایف پی د ډیپلوماټیکو سرچینو لا کول لیکلي چې د دوی په دریمه ناسته کې د افغانستان مدني ټولنو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. په دې غونډه کې د مدني ټولنو استازو نشتون څومره عامه او یا خاصه خبره ده؟ ولی د ملګرو ملتونو په پخوانیو غونډو کې دوی ته بلنه ورکول کېدله، اول یې اوس نه ورکول کېږي. زمونږ د خبرونې میلمانو به پرې رڼا واچوي. لدی ور اخوا داسې هڅې تر سترګو کېږي چې له پښتون دري ته او له درینه پښتو ته د کتابونو ژباړي نو رنګ اخیسته ده. د دې کار ګټې او زیانونه به څه وي؟ دا زمونږ د نن ورځې د بحث دوه موضوعات دي. زه احسان لار یوزم او اوس هم پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیال ویان فرحان حق ویلي چې د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په تړاو په دریمه جوړونکي مشورتي غونډه کې به د طالبانو د حکومت استازو سره د افغانستان د رسمي استازو په توګه نه، بلکې د هیواد د حاکمو چارواکو په توګه چلند وشي. فرحان حق په نیویارک کې یو خبري کنفرانس ته ویلي، زه غواړم چې په دې ټینګار وکړم چې موږ د طالبانو سره د افغانستان د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوو. هغوی سره د افغانستان یو رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه چلند نه کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیال ویان د دوحې د دریمې غونډې په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره د مختلفو غاړو سره لا هم خبرې روانې دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د خپلې 55مې غونډې د دویم بحث پیل کړی دی، افغان میرمنو ویلي چې دوی له دغې غونډې ډېرې هیلې او تمې لري. همدې غونډې ته د افغانستان لپاره د دغې شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ. د مدني ټولنو او د ښځو د حقونو ګڼ شمېر فعالانو د ښاغلي بینټ دغه راپور ستایلی دی. خو د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د دې شورا د روانو غونډو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې څخه یې تمه داده چې د افغانستان په اړه د بشري حقونو په وړاندې د مسؤلو د مسلو د بحث سربیره د بشري حقونو د خوندیتوب او ساتلو په باب هم پریکړه وشي. د ایتالیا بحری ساتونکو د ایوینین بحری کې بحر کې د کښته له ډوبیدو څخه وروسته شپږ مړي د کالابرین بند ته راوړي دي. بېګا شاوخوا نیمه شپه د ایټالیا ساحلي ساتونکو ژغورنې په دوه جلا جلا عملیاتو کې وکولی شول چې د دغې ډوبي شوي کښته یوازې شپږ مړي پیدا کړي. د ملګرو ملتونو ادارې په وینا په دې کښته کې سپاره د ایران، سوریې او عراق وګړي وو. کیږي چې د دوه راتلونکو غونډه به د افغان مدني ټولنو د استازو په نشتون کې جوړه شي. د فرانسې خبری آژانس یا ای اف پی د ډیپلوماټیکو سرچینو له کوله لیکلي چې د دوی په دریمه نیاسته کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ګډون ونه کړي. په همدې اړه د بحث لپاره لندن نه د سیاسي چارو شنونکی سید بلال احمد فاطمی او له اتریش نه د نجونو د زده کړو ملي کمپاین غړي زرکا مالیار پر سکایپ راسره دي چې دواړو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ، په خیر راغلی. میرمن والیار، د دوحې په راتلونکي غونډه کې د افغان مدني ټولنو استازو ته بلنه نه ورکول، دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
سلامونه محترم مریم صاحب، تاسو ته ستاسو درون میلما محترم فاطمی صاحب، ستاسو قدمونو او ریدونکو تخنیکی همکارانو ته وړاندې کوم. مخکې له دې چې دې ته تبصره وکړو چې ولې په دوحې کې د مدني ټولنو غړو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، لومړی غواړم ووایم چې د دغې مفهوم یا اصطلاح پیدا کوونکی ایټالوی تیوریسان انتونیو ګرامسچی دی چې دی وایي چې مدني ټولنې په اصل کې هغه غیر دولتي سازمانونه دي چې دوی دي په ورځني سلیم عقل او په عامو افکارو باندې اغېز لري. یعنی دوی مدني ټولنې د عمومي ګټو په خدمت کې ښکېل خلک دي چې البته دوی دي باید د کارونه د طالبانو سي غیر انتفاعي مؤسسات دي، دغه خاصه ځانګړتیا ده او ولسته د حکومت په څنګ کې د متمم په توګه باندې خدمات وړاندې کوي. اما دا هم باید موږ هیر نه کړو چې په وروسته پاتې هیوادونو کې د این جی او په نامه باندې د بهر نه جاسوسان هم لیږل کیږي او دا کومه نوې خبره نه ده. منګه په افغانستان کې ولیدو چې زمونږه مدني ټولنې په خوښنی سره لکه څنګه چې زمونږه دیموکراسي ارته او شرمیدل او لکه څنګه چې زمونږه جمهوریت ارته په خوښنی سره ناکام شو، داسې زمونږه مدني ټولنې هم ډېرې بریالۍ نه وې. زما یادې کې چې کله چې ما د جلال آباد کې په چې می اخر سیبل تو وزیر والی یو انتقاد وکاو، ده ماته په جواب کې ولیکل چې دا مدني ټولنې نه دي، دا مافیا ده. نو ولې وخت چې
جمهوریت بخنه غوړم چې دې موضوع ته بدست تامیم نه ورکو چې ټولي مدني ټولنې داسې یو دوه کسان ممکن داسې بوي، ولې په دې غونډه کې دې مدني ټولنو ټول اساس ته بلنه نه ورکړل شي؟
بالکل زه د تاسو سره کامل هم نظر ایم. عمومي قضاوت غلط کار دی، خو په دغه ټولنو کې ستونزه دا وه چې تیر ځل غونډه کې چې مدني ټولنې نه پېستلا، د مدني ټولنې تر نامه لاندې مثلا یوه د وکیل د پارلمان راغوښتل شوې وه، هغې نه د ښځو د حقونو غږ اوچت کړ، نه یې د ښوونځیو غږ اوچت کړ، نه یې د ښځو د کار حق غږ اوچت کړ، بلکې هغې ویلې چې موږ په افغانستان کې فدرالیزم غواړو. یا داسې چې نور ګډون کړی وو هغوی په افغانستان کې پرته له دې چې په عواقبو باندې د دې تحریمونو فکر وکړي چې ضرر یې تاوان یې ملت ته رسېدلی دی، ملت ته رسېږي، دا غږ اوچته وو. په حقیقت کې یعنې مدني ټولنو هغه رول چې باید د افغانستان دپاره لوبولی هغه رول یې نه ده
لوبولی. بېرته تاسو ته راځم اجازه راکړئ فاطمي صاحب نه پوښتنه کوم. فاطمي صاحب، ولې د دوحې په راتلونکي غونډه کې افغان مدني ټولنو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې؟ آیا دا د طالبانو غوښتنه وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عارف زه سپتاسته ادمان اغلی خو زر کومدیار ته د کوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. کامل انستا خبره ده چې کوم شرایط چې اسلامي امارات یې خو هغه کې یو کارتم دا چې مدني ټولنې استازي باندې راغواړي. زه نه پوهیږم چې نورې کومې غوښتنې د دې منظوري شوي دي که نه دي، ځکه هغې د دې اواز بله غوښتنه دا وه چې د استازي په سر به بحث نه کېږي. بله غوښتنه دا وه چې د ښوونځیو او د ښځو او د ټوله نظام باندې به بحث نه کوي. دا زما د حقي مسله ده. دا هغه غوښتنې د اسلامي امارت چې د روزمکي کارډیلو سره او د روزوا او تنبایو سره دا بالکل بحث شوی و او هغې ته خپل دا شرایط ورکړی شوي وو او دې هم خپل شرایط د اسلامي امارت ته ورکړي. نو زه فکر کوم چې د اتمانی او تفاهم ته رسېدلي، څنګه چې تاسو معلومه ده ما خپل د ټولو تحقیقو دا ویلي وو که چېرته دوی په داسې دي یو د بل سره تفاهم ته ونه رسېږي او دا غونډه ناکامه شي، ستونزې به د نړیوال او د افغانستان به ډېرې زیات. نو د دې لپاره چې دوی د ناکامۍ سره مخ نه شي، دوی داسې دي یو تفاهماتو ته رسېدلي چې دا تر کوم حده پورې دي په ده باندې نه پوهېږي. صرف موږ تاسو ته دا یو نقطه لیک شوې ده چې مدني ټول افراد به نه راځي، څنګه چې هغه درک ورته اشاره وکړله. د مدني ټولنو هغه دنده چې په افغانستان کې باید وي، هغه دا خبره صحیح ده. د مدني ټولنې د بین المللي قوانینو په دقې نظر نه بندورته بین المللي قوانینو کې آیز ان ایر آف د کمیونیکیشن ورته وایي، یعنې غوږونه او سترګې د ملګرو. نو دا غوږونه او سترګې اکثره تاسو ګورئ د استخباراتو په ذریعه استفاده کوي چې دوکان ته اخلي. همدا علت دی چې دوی خپل اعتبار د لاسه ورکړی. په تېره غونډه کې احساس یادي په تېره غونډه کې چې دوی راغلل، دوی ویل چې دا د افغانستان مدني ټولنې استازي دي. مګر موږ تاسو چې وکتل فرضاً یو پکې ژورنالیست و چې هیڅ مدني ټولنې سره رابطه نه درلوده، بل پکې داسې کس و چې هغه پخوا د اسلامي افکار.
فاطمي صاحب اجازه راکړئ یو دوه پوښتنې زه دغه ځای کې لنډې لنډې وکړم. لومړی دا ده چې دا خود ملګرو ملتونو ستونزه ده چې په اصلي د مدني ټولنې فعالان نشي پیدا کولای. دا خود مدني ټولنو فعالان ستونزه نه ده چې مثلا پر ځای یو خبريال تللی یا پر ځای یو د پارلمان وکیل تللی وي. دومره پوښتنه مې دا کوله چې لنډ راته ځواب راکړي، د طالبانو یره څه ده د مدني ټولنو د استادو نه چې مثلا هلته د ګډون کوي؟ دا دونه غټ شرط راخسته
ګوري، دا یره نه ده، دا اصول یو خبره ده. ګوري که تاسو دی اون دی خپلوي چې اوس مونږ دی پایز دی زمامدار او مقتدرین د قدرت دی افغانستان منو، پته چې د موضوع د ملت په سطح او د نړیوال سیاسي په سطح کې نه، کله چې ته مدني ټولنه منځ ته راولي، ته جانب مقابل ته اشاره ورکړي چې ته د دې سره برابرې، ما سره برابر نه یې. هغه چې کله ته هغه ورته کوي، هغه نه ځیری کې تاثر کوي، هغه یو خاور از ما لاس کې ده، نظام په کیسه پیاده کړی دی او پاګی کې ستونزه ته ګوري، ما سره په بس کې دغه کې د خپل واړه کسان په کې نور الفاظ استعمالي کې لکه پلاس پوس یا پردان دا ولې راوړي؟ ته ما سره خبرو کا زوته چې تفاهم کوو، چې دغه نه چې تورې چې دغه بیا د مدني ټولنې او د افغانستان سیاسي وګړو دوی سره بیا باسن لار هم اوسه د نړیوالو او د اسلامي امارت ترمنځ تفاهم نه دی شوی، لار نه ده جوړه شوې، نړۍ یو نقطې ته نه ده رسیدلې. د مدني ټولنې منځ ته راوستل په یوازې دې چې موضوع حل کړي، موضوع بغرنجه کوي. زما په نظر زه خپله د طرفدار یم چې اول قدم اسلامي امارت سره خبرې وکړي، بیا پکې مدني ټولنې او سیاسي چراغونی ته.
فاطمی صاحب، زه دې موضوع ته راځم. دلته زه یو ټکی لرم، اجازه راکړئ چې زه د میرمن مالیار نه پوښتنه وکړم. میرمن، فکر کوئ چې مثلا د افغان مدني ټولنو یا د ښځو د حقوقو فعالان په داسې غونډو کې شتون نه لري، یا مثلا مخکې فاطمی صاحب اشاره ورته وکړه چې د ښځو د حقوقو په اړه، د نجونو د تعلیم په اړه، د ټول ګډه حکومت په اړه، په دې موضوعاتو باندې هغه اساسي ستونزې چې نړیواله ټولنه د طالبانو سره لري، په هغه بحثونه شي، پر څه شي بحث کوي؟
اساسی خبر از خدا ده چه مدنی طولن خو زمینی کار کهی، اساسی کار خو لکه سنگا چه تاسه پخبلو خبرونه که هم ارتا اشاره کرده چه ده طالب حاکم و چارواکو پتوگه ارتا قتل کیگی او از استونز غوطه هم ده حاکمانو پلاس کده، ده واکمانو پلاس کده، دوی دی باید لار ده حال فایده کی. نو ده مدنی طولن و موجودیت خو منگا ولید پتی رغنده که موجود بو، اما کما استونز حال نشولا کوم څه چې هغه هدف لپاره چې هغه دی دوی دوهمه غونډه رابلل شوې وه، هلته کوم برای یا کوم نتایج دي نه چې ملموس و سي لاسته رانغلل. یعنې د افغانستان د ستونزې حل د مدني ټولنې په لاس کې نه، بلکې د چارواکو په لاس کې ده. او بل دا چې که مدني ټولنې غړي هم غوښتل کېږي، باید هغه غړي وغوښتل شي چې هغوی په افغانستان کې عملاً وجود لري. کله چې موږ په دغه جرګه کې د افغانستان ته سفر کړی، موږ هلته ولاړو، موږ هلته موږ سره بعضې دې د مدني غړو فعالان راغله، موږ سره هلته وکتل. موږ ته ویل چې جالب ادا ده چې موږ په وطن کې، د وطن په منځ کې ناست، د حالاتونه، د وطن د حالاتونه خبر. موږ څوک دې غونډو ته نه غواړي، بلکې د امریکا او فرانسې او جرمني او دې ځایونه د استازو په نامه غوښتل کېږي. یعنې دغه استازی خپل یو حقوقي مفهوم دی چې استازی هغه څوک کېدلی شي چې هغه وټاکل شي، انتخاب شي. اما یو څوک چې ملګری ملتونه یې د امریکا نه راولي، فرانسې نه، جرمني نه، اتریش نه، بل هر هیواد نه راولي، او هلته د مدني استازي په نامه باندې کینی، هغه نشي کولای چې د افغانستان ملت یا د افغانستان د مدني ټولنو استازي توګه. نو دغه
راتوې هغه مدني ټولنې چې په افغانستان کې کار کوي، فکر کوي چې د خلکو ریښتونه غږ به په داسې نړیوال پلیټ فارم کې پورته کی د طالبان دایره؟
یره باندې تاسو فکر کوم چې موږ خیال تا ولاړو، موږ په ډیر جرأت باندې ډیر سپیل خبره دي طالبانو د مشرانو سره وکړلې. موږ د اتو وزیرانو سره ولیدل، د دوه رئیس الوزرا د مرستیالانو سره ولیدل، موږ د محمد وزارتونو د موینانو سره ولیدل، موږ د مختلفو قشرونو سره ولیدل. موږ سره ډیر
خو مالیار صاحب، تاسو هغه څوک چې تصمیم نیسي لغه سره ونه کتل، هغه تاسو سره ونه کتل، دا کسان چې تصمیم نشي نیولای، تاسو غوښتنو ته ونه کو؟
نه نه، هیله کوم چې دا خبره په دا شکل باندې توجیه نشي چې موږ سره ونه لیدل، بلکې د موږ سره د موږ وخت محدود و، موږ تقاضا د لیدلو وکړله. موږ ته وویل شو چې موږ د اقل یو هفته وخت باید په پام کې ونیسو، ځکه په مشر باندې ډیر بیروبار دی، او حتی وزیران کله داسې واقع کیږي چې د درې ورځو نه تر یوې هفتې ورته منتظر پاتې کیږي. نو موږ باید دغه یو هفته وخت محاسبه کړو، او موږ سره دا وخت نه و. موږ راغلو، موږ اوس په تلاش کې یو چې د مشر سره یو وخت د ملاقات وکړو، او بیا ورځو. دا موضوع په دا شکل نه ده.
صحیح پوه شوم. فاطمی صاحب، مخکې تاسو یو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان وړي چاول د نړیوال سره خپل خبره حل کی، بیا د افغانانو سره دغه کار د دوه په اوله غونډه کې هم وشو چې دوی د امریکایانو سره خپل تړون لاسلیک او د افغانستان حکومت له نظر او غورځو. فکر نه کوي طالبان یو ځل بیا هم دغه کار کوي چې د نړیوال سره خپل اړیکی جوړوي، مګم اخواته د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي، د افغانانو ناست پاست او د هغوی سره د هغوی د رضایت حاصلول له پامه غورځوي؟
ګوري، کامل دقیق اندوم خورده دغه د مدني ټولنې تاسو ته شکر چاستازي سو. نو کچه په اسلامي امارت هغه د نظر غورځي خو هغه خو واقع نستازي مني. دا خو ګوره انتصابي کسان چې غربيان مونږ تر اولي د استازو په نوم راوړل کی، خو واقع د افغانستان د بتن نو د نن نه مې چې تاسو یې د هغه بیا کامل ټول خبرې نشي کولای، کټولي نشي کولای 50% خو کولای شي هغه یو څه منعکس کیږي. نو د دې لپاره کته فرزان اسلامي امارات د نړۍ سره د نو خبرې کوي او یو نتیجې ته رسیدي. نتیجې ته ورسېد خو بیا مدني ټولنو ته ضرورت هم ده ځکه چې غربي نړۍ د هغه تعاملات او معاملات د اسلامي امارات سره نه کوي چې هغه فرزان هغه کومې غوښتنې چې نړیوالې دي، ځکه دوی مدني ټولنې وړاندې کوي د هماغې غوښتنو لپاره. هغه غوښتنې مستقیمه د نړۍ سره پوره شولې بیا مدني ټولنو ته ضرورت نه پېښېږي، ځکه مهم مونږ ته دا نه دی چې مدني ټولنه مونږ ته هغه معنا لاس کې راکړي که نړۍ راکړي او که طالب راکړي. زمونږ مطلب دا دی چې افغانستان ته یو قانوني اساسي ورکړي چې هلته د خلکو حقوق محفوظ شي، تعلیم دروازه خلاصه شي، د نظام نوعیت تعین شي. دا که مونږ ته طالب راکړي که امریکا یې راکړي او که مدني ټولنه راکړي، مونږ ته دا مهم نه دی. مونږ ته مهم دا دی چې د افغانستان د خلکو
معنا لاسته راکړي. ډیره زیاته مننه لندن نه د سیاسي چارو شنونکی سید بلال احمد فاطمی او له اتریش نه د نجونو د زده کړو ملي کمپاین غړی زر کمال یار کور موادن چې په خبرونه کې ګډون وکړو او زموږ سره خپل نظریات شریک کړل. ډیره زیاته مننه. په دې وروستیو کې د افغان لیکوال سولمل شینواری د لندن کې څو کتاب له پښتو ژبې نه دری ژبې ته ژباړل شوی دی چې په لندن کې د میشت افغانانو او ادبپالانو د مخکتنې په موخه غونډه جوړه کړې وه. ګډونوالو د پښتو او دری ترمنځ د ژباړې د دې هڅې ستاینه کړې او د لا پراختیا لپاره یې هیله مندي. قاسم خان مندوخیل پرې دا رپورټ چمتو کړی دی.
د لندن هارو سیمې په وکټوریا تالار کې د ځنی عصري یا اوس مهال یې ښځه د کتاب دا جاج غونډه د لیکوال سولمل شینواری د لندو کیسو د دریج باړي په باب ده چې د افغان شذو پر زورون کې او کړي د ژوند را څرخي. لکه د غونډې د ویناوالی چې بیانوي
اعضای فامیل من تجربه کرده و همسایه ها و قارب من تجربه کرده بل د امباک کیسه د بند سره د کیسه کې انتقام ماته اخکاره شو. یعنی یو خزه د بلې خزینه د میرنا په داس انتقام اخلي چې بلې خزه یو وسیله ګرځي.
د زنی اسری کتاب دی جاجغوند کې وویل سول ک د پښتو ادبیات دری او د دری ژبې کتابونه پښتو ته وژباړل سي نو دا به د افغان ټولنې ادبي خپرولي نور زیات کړي.
ماته په شدا جالب وای چې فارسی ژبې لیکوالي وویل چې زه په فرانسه کې اوسېږم، زه د پښتو د ادبیاتو سره نه یم آشنا، زه نه پوهېږم چې د پښتنو لیکوالو په ذهن کې څه تېرېږي. دا کتاب ماته هغه خوښ راښکاره کړ. دا د خواشنۍ خبره ده چې موږ په یو وطن کې اوسېږو او موږ فارسي ژبې د پښتون لیکوال په کتاب نه دی خبر. البته دا کېدای شي د ژبې مشکل اوسي. دې کتاب نن د سلامل صاحب کتاب نن دا خبره زمړی ګرام کې شوی چې کېدلای شي دا ټولنه سره وصل شي، سره پیوست شي د ادبیاتو له لارې.
افغان شزی دا محل په خپل هیواد کې کيو خو د زده کړو کارونو او پازاد توګه د تګ را تګ له بندیزونو سره مخامخ دي، نو بل خو د کونټوب بن او کلتون غوندي ټولنیز ستونزې د سولمل په لندو کې سو کې انزوريږي.
ما اول خو لپاره آقای سولمل تبریک میگم. کتاب واقعا کتاب عالی است. چرا عالی است؟ به خاطر از اینکه نقش مردای زن در نقش مردان در مقابل زن در افغانستان خصوصا در بین جامعه پشتون بسیار واضح ساخته و این دردی را که سول عمل از طرف زنای فقیر ما زنای مظلوم ما ارائه کرده یک فوق العاده یک اثر است.
د سولمل صاحب همیش هر لیک د سی لکه د ټولنې هنداره او د زنی عصري کتاب بزوې مې هر څوک ولولي، ځکه چې سولمل صاحب په دې کې د افغانستان د خزو ټول ستونزې په ډاګه کړې دي او د ټولنې ستونزې په ډاګه کړې دي چې هر څوک باید ری خبر شي چې خزه په افغانستان کې د کوم ورځو شپونه تیریږي او تر دې چې هغه یو تکلیف یو ستونزه د خزه د ژوند جوکه یو برخه جوړه شوی ده.
د سولمل شینواری د پښتو ژبې غنی نوري لنډی کې سی فارسی ته د ژباړلو په حال کې دي.
دا کې د مریم زما د نور مجموع دوام دی او دا دوه مجموعې زما په خلو دي، یو رنجوري هلي یو اخزن پالن، او په درېمه مجموعه باندې کار روان. او ما ته د ښځې موضوع لا هر موضوع ډېره مهم موضوع دي، هغه موضوع چې هیڅ چپ او فجران ورته تر اوسه پورې کومه برنامه نه وړاندې کړې.
په افغانستان کې په 2023 کال د طالبانو له واکمنېدو پس د کتاب بازار ټکنې شوی دی، او اوس تر ډېره بهر میشتي افغان د پالان کله نا کله د یو کتاب مخکتنه یا جاج اخستنه وکړي. قسم خان مندوخی، امریکا ژغ، لندن.
دا کتابونو د ژباړې په ځانګړي ډول د پښتو او دری نه د کتابونو ژباړلو په ارزښت او زیانونو او اړتیاو د خبرو لپاره له ویرجینیا نه د افغانستان د اطلاعات او کلتور په خوانی وزیر ښاغلی عبدالباری جهانی پر سکایپ را سره ده. جهانی صاحب سلامونه، ستړي مشي، کور مو ودان چې زمونږ بلنه مو ولله. زه په دې پوهیږم چې د کتابونو ژباړه او تالیف دواړه ارزښتمن دي، خو په اوس کې کوم ته ډیر کار پکار دی جهانی صاحب؟
مننه. مطلب پښتو ژبه ته په بهر ساحه کې کار پکار دی، ژبه لکه څنګه چې په ویلو باندې ژوندې پاتېږي دغه راز په لیکلو باندې یې ژبان اوږدیږي او په ترجمه باندې ژبه غني کیږي. د پښتو ژبې خصوصا د ترجمې برخه ډېر کمزورې ده، دومره کمزورې ده چې د نشت په حساب باندې ده. او د دې تشې یو ډېر لوی علت زما په عقیده باندې د وخت حکومتونه دي. هیڅ حکومت و دې برخې ته هغه سي چې لازم ده و غمره توجه نه ده کړې. لیکوالانو معمولا په خپل کتابونه انتخاب کړی دي، په خپل ترجمه کړی دي، په خپل چاپ کړی دي، ډېر لږ اپوزامه ورکول شوی ده. نو دا مشکلات چې د لیکوالانو په مخ کې چې د ترجمې کار دومره شاته پاتې دي. تاسو وګوري اردو ژبه ډېره ځوانه ژبه ده نسبت پښتو ته. پښتو سوونه وي تا زرو د کلونه تاریخ لري، مګر په اردو ژبه کې تاسو به ډېر لږ علمي تاریخي ساينسي کتابونه پیدا کی چې هغه دې په اردو ژبه کې ترجمه شوی نه وي. په یعنی درته ویل سم چې په زرهاو آثار و دې ژبې ته ترجمه شوی دی، ولې په پښتو ژبه کې دا کار ډېر لږ شوی دی، ډېرو لږو لیکوالانو.
یو خو دغه تاسو ورته ډېر ښه موضوع دی شروع کړی، یو خو دا چې د نورو ژبو نه آثار پښتو ته راوژباړل شي، د دې ګټې خو موږ ولیدل چې دا ژبه په پراخه کې او علمي آثار په دې برخه کې پیدا شي. له پښتو نه نورو ژبو ته د ژباړې ګټې څه دي؟
د پښتو څخه نورو ژبو ته د ژباړي ګټي البته د پښتو په معرفي کې مرسته کوي، د پښتنو لیکوالانو په معرفي کې مرسته کوي، د نورو ژبو ویونکي لګیا حقیقت سره آشنا کوي چې په دغه ژبه کې هم لیکوالان سته، په دغه کې هم علما سته، په دغه کې هم شاعران سته، په دغه کې هم څېړونکي سته. دا به ګټه ده په خپل د پښتو غنا چې ده هغه د نورو ژبو څخه و پښتو ته په ترجمه کې ده.
جهانی صاحب، په داسې حال کې چې اوس د پښتو ژبې او دری ژبې مثلا ګڼ شمېر لیکوالان چې دي هغه د افغانستان په شان په یو جغرافیه کې اوسیږي، د دوه کتابونو ژباړه به څومره پر یو بل ژبه باندې تاثیر وکړي؟ ځکه د دوی هغه لیدلوری او جغرافیه، هغه کلچر، فرهنګ او د دوی هغه زده کړې په یو جغرافیه کې دي. فکر کوئ چې د دری نه پښتو ته او د پښتو نه دری ته کتابونو ژباړه به عمر مؤثره وي لکه د نورو فرانسوي، انګلیسي، عربي او نورو ژبو نه ژباړه دي؟
نه دا یو خبرې د پښتو څخه دریته او دریته څخه پښتو ته د خپل د نن په افغانستان کې د پښتنو او د درېجو ترمنځ یا د پښتنو او د ازبکو ترمنځ یا د نور اقلیتونو د پښتنو ترمنځ ارتباطات سره زیاتوي یو د بل په ژبه باندې پوهوي دا یو ملي مسله ده او خو د عمومي فرهنګي مسله چې راوخلو نو بیا پښتو ته د نور ژبو څخه ترجمه ډیر مهمه ده نسبتا چې د دری څخه پښتو ته ترجمه شي ځکه چې په دری باندې ټول هغه لیکوالان چې په پښتو باندې لیکنه کولای شي او پښتو باندې لوست کولای شي زه ګومان کوم چې هغه په دری باندې پوهیږي په دری باندې اته لیکنه کولای شي دا کیسه البته په د دری په خوا کې موجوده ده چې دری ژبې بیا په پښتو باندې نه پوهیږي ولې پښتانه چې دي لیکوالان یې په سل کې نه وي حتی په دری ژبه باندې پوهیږي نو دا یو ملي مسله ده ولې علمي اساس د پښتو ژبې چې ور جوړوي هغه د نورو ژبو څخه ترجمې دي چې په دې برخه کې ډیرو لږو لیکوالانو ځکه کار کړی دی چې مادر پورې چې د حکومتونو مرستې نه یو سره په دې برخه کې مثلا موږ ډاکټر سید لطیف بهاند راخلو هغه د تولستوی د جنګ وصول یا مثلا د انا کارینین کتابونه پښتو ته وژباړل نه تنه دا چې د سره په چاپ کې حکومتونو چلانی کومک باندې کې یا حکومت چلانی کومک باندې کې لیکوالانو یې هم هغه لقدر چې لازم وو عمر یو نه کې بلکې ما د سره د کار د ستایي باندې
بله دوه پختنی را سره پات دي چې وخت مو سره کم نشي جالسه ژباړه هم د طالب په شان باندې اسانه کار نه دی اي تاسو هم په معیاري ژباړه باور منئ کنه بس چې مفهوم ورسیږي صحیح ده
معیاري مسله از ما د پاره دوه ډیره مهمه نه ده لکه په پښتو باندې چې آثار ترجمه شي په کده غزي به تراوج باندې شي د معیار خبر ما هر وخت ویل دي چې دا پریوړي دا په خپل د ژبه یو وخت و او اساسي چینل تلویزي دا ژبه په خپل لار پیدا کی زه په دا باندې نه پوهیږم چې د معیار کلمه دوه نه زیات ولی موږ مهمه کړی ده د معیار کلمه متاسفانه د ویش باعث شوی ده پښتانه سره ویشلې دي پښتانه اوس یو د بل په ژبه باندې سم سره پوهیږي مثلا سړی ما لپاره معیار په دې خاطر باندې کله کله د اهمیت لري خوښ کی ماته هیڅ نه ویلي چې زه ستاسو په پونس ولم په خوښ کی زه خوښه دواره تلې مشاعري میکري کونر کی ماته چا نه ویلي په لغمان کی ماته چا نه ویلي په ننګرهار کی ماته چا نه ویلي په وردګو کی ماته چا نه ویلي
خوښ چاني سم دغه پښتنه پاتنه شي یو پښتنه مې پاتنه شي دا ډیره مهمه ده زما په فکر سره تاسو د تالیف ترڅنګ ګڼ شمیر شعرونه او لنډې کیسې د نورو ژبو نه پښتو ته وژباړل دا تاسو کتابونه ته د پښتنو هغه خبرګون څنګه او کم یو خوخه دلته تالیف کا ترجمه کلن دی راتو وی دیر میرا بانی بومی
ولازه نه پېژم ما په پښتو کې یو ابتکار وکي هغه دا چې انګلیسي شعرونه مې په پښتو ته وژباړل په منظم شکل باندې او د خیام رباعیات مې ترجمه کړل په منظم شکل باندې مګر حکومت استقبال چې باید سوي وايي حکومت استقبال
پوشم ډیر زیاته مننه له ویرجینیا د افغانستان د اطلاعات او کلتور په خوانی وزیر خاغلی عبدالباری جهانی کور مودان چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړي ډیر زیاته مننه قدرمن لیدونکو دا و د اتصال د نن ورځې خبرونه تر بل خبرونه پورې تاسو په خدای سپارم پر ځان پام کوئ علامه ملشه